ستړي مشه د ډیوی په خبري خبرونه کې ستاسو قربانا منزه شهید يم نن د زیارت یا پنچم بی ورځ کال 2021 د مارچ د میاشتې څلورم نیټه ده. د محل وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی ستاسو په امره ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. د سینټ په ټاکنو کې د پاکستان جمهوریت تحریک د کاندید له کامیابۍ وروسته وزیر اعظم عمران خان له پارلمانه د اعتماد ووټ اخیستو فیصله کړې ده. بلې لورې ته د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې بیټنیو د 15 ورځو له احتجاجي ناستې وروسته په ډیری اسماعیل خان کې احتجاج ته دوام ورکړی دی او غوښتنه کوي چې د رد الفساد عملیات په وخت د شوي تاوانونو معاوضه دې ورکړل شي. اخوا د امریکې د استخباراتو د معلوماتو پر بنسټ واشنگتن ډی سي د پولیسو محکمې لخوا نن د کانګرس د خلکو او پولیسو افسرانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي عسکرو د زیاتولو او د لارو بندولو ترڅنګ یو شمېر نور کوچلي ګامونه اخیستل شوي دي. په خبرونو کې دا او نور موضوعات لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ. د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پایل شوې ده او په دې خبرونه کې بیلابیل موضوعات لرو. تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. تاسو د ملکیت هم مننه کوو. زموږ سره تر پایه مال شي. د محل زو د پاکستان تودي موضوع ولوري ته چې د سینټ په ټاکنو کې د پاکستان جمهوریت تحریک د کاندید له کامیابۍ وروسته وزیر اعظم عمران خان له پارلمانه د اعتماد ووټ اخیستو فیصله کړې ده. زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی د دیو څېړونکو اسماعیل خان صاحب. هغه ته هر کله وایو ستړي مشي په خیر راغله اسماعیل خان صاحب.
خوشاله
اوسئ اسماعیل خان صاحب. د وزیر اعظم عمران خان له پارلمانه د اعتماد ووټ اخیستو فیصله شوې ده، خو دغه پروسه به کله پیلېږي او دا به څنګه وي؟
د دې خو چې د سبا د بل ورځ د خالی په ورځ باندې دی قومي سملې اجلاس راغوسته ده، غونډه راغوسته ده، د پغې کې به دې د اعتماد ووټ اخلي. او د دې پروسه هم داسې ده چې کوم د پارلمان یا د قومي اسمبلی چې کوم غړي دي هغه به ووټ اچي د وزیر اعظم د عمران خان پر هغه کې کوي خپل غړي چیرې د اعتماد ووټ واخلي، نو هغه د بار بار اپوزیشن خپل دغه کوي او دی به خپل کوي. نو دغه پروسه ډېر ساده ده. وګټه خبره پدې کې دغه ده چې کله چې پارلمان ته خبره لاړه اعتماد ووټ ته سبا پکې یو ورځ ده لازم ما خپل کال دار چې کوم د پی ٹی آی پاکستان تحریک انصاف چې کوم پلویان دغه دي کوم ګوندونه دي ام کیو ایم شو متحده چې کوم دی کومي موومنت هغه دی ور سره بیا د دغه پکې دی د مسلم لیگ کاف دی آزاد دی نو دا ټول دغه چې کوم دی به خامخا په دې دوران کې به دی د څه مطالبه ضرور کوي. زمانه دی خیال چې دا ودی هم د قرنګي په د حکومت سره ودی کې څنګه چې سره مخ کې تولړ خپل شاید په منی ته کې دی او کې حکومت یا وزیر اعظم په خپل د غوړی کې اعتماد ووټ واخلي. نو هغه ول اعتماد ووټ کې دغه په بدل کې به عمران خان دغه سم مطالبه خامخا بني. نو آسان ده او آسان نه ده.
د مخالفه ګوندونو لخوا چې خبرګونونه را روان دي او د دې ترڅنګ هغه هم آیا په دې اړوند څه ویلي دي، څه غوښتنی راغلي دي مخته؟
نه، د دې د ووټ پاره کې خو هغه لا خبر نه ده کړی. خبرې ضرور کړي دي خدا سي واضح او نیک په نیک خبرې نه ده کړی چې دې دغه بسی لا عمل بسی. البته دا خبره ډیره واضحه ده چې چونکه اوس په سینټ کې نوې دغه راغلل نو د سینټ د چیرمن او د ډیپټي چیرمن د پاره بوس ټاکنې کیږي. نو په هغه کې به د چونکه دی اوس هم سره د دې چې د پی ټی آی او د هغه چې کوم پلویان دي د هغه شمیر څه ورشوې دي په سینټ کې، خو بیا هم د مخالف ګوندونو چې کوم دغه دی پی ډی ایم دی د هغه شمیر د دې نه زیات دی. نو اوس دی وخت دا موقع ده چې د کوم چیرمن دی داغه خلاف دی د پی ڈی ایم یا د مخالف ګوندونو خپل کاندید ودرای.
اسماعیل خان صاحب، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د عمران خان د استعفا غوښتنه کړې ده. د دې ته عمران خان څه جواب ویل دی او د دې ترڅنګ د تحریک انصاف حکومت څه وایي؟
زما نه دی خیال چې عمران خان به داسې په اسانه باندې استعفا ورکړي. د اعتماد ووټ اغستو هم د هڅه دې دپاره کړې ده، ځکه که ده ونه کړله او دې کې ټایم تیر شو، یو ځل تاسو د پاکستان د دستور د لاندې یو ځل اعتماد ووټ واخلي، نو بیا زما خیال دی شپږو میاشتو یا څومره مودې پورې بیا بل اعتماد ووټ دغه نه جوړېږي. نو عمران خان غواړي چې د دې نه مخکې چې مخالف ګوندونه رایوځي شي او یو ستراتیجی جوړ کړي او د دې خلاف د اعتماد ووټ د پار غوښتنو کې د غې نه مخکې د عمران خان په خپل باندې د اعتماد ووټ د پارلمان نه یا د قومي اسمبلی نه واخلي. اوس څنګه چې تما وې دې کې د دې چې کوم پلویان دي، مسلم لیگ کاپ شو، ایم کیو ایم شو او دارنګه نور واړه دغه دي، هغه به خامخا اوس د عمران خان د سقوطه نه کې سر سم مطالبه خپل منی په دې باندې دې نه مخکې چې هغه دې ته ووټ ورکړي.
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب چې زموږ سره په خبرونه کې مل شو، یو دغه تفصیل مو شریک کړ.
ډیره مننه، مننه ډیره مننه.
د ډیو سره اوسې د ډی بی سره د ملکیامو مننه کوو چې ته دا د مرا سره په خبرونه کې مالیاس او همزو د سیمې ولورې ته چې د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې بیٹنه یو د پینځیش ورځو راپدې خوا احتجاجي ناستي وروسته په ډیره اسماعیل خان کې احتجاج ته دوام ورکړی دی. غوښتنه کوي چې رد الفساد پر وخت د شوي تاوانونو معاوضه دی ورکړل شي. راځي چې د احتجاج کوونکو غوښتنې او د دې تر څنګ نور اخبارګونونه په دغه راپور کې چې عدنان بیټنی تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کړو.
دا پډر اسماعیل خان کې د ټانګ جندولې بیٹنی دي چې په جی پی او څوکې د کمشنر دفتر مخې ته احتجاجي کیمپ لګولای او له ډول سره اثرونه کوي. په دې احتجاج کې شامل یو احتجاج کوونکی علی ګل وایي صف امریکا ډیوا ته وویل دوی د دولس کلو رسې متاثرین دي او د دوی فکر څوک هم نه کوي، ځکه مجبور شوي او په احتجاجي پرلت لاس پورې کړی.
موږ 2009 نه واخله تر اوسه پورې موږ کډوال یو او د موږ څوک فریاد نه اروي. موږ هره دروازه وټکوله او هر چا ته موږ سوال وکړو، موږ په دې باندې مجبور شو چې نن موږ دلته درنه تر اوتو. موږ په ډیای خان شپ څوک پاتې کیږو او څوک په بکر شپ پاتې کیږو، څوک په کوټه شپ پاتې کیږو. مشکلات دا دي په ډګر باندې پراته یو، اور پر دو کورو شپ پر دو میلو شپ کرایو باندې پراته دي. خلک هغه دوره واس نه ستای چې کرایې پرې کی.
د ټانک په جندول سیمه کې په کال 2009 کې د وسلاوالو پر ضد د رای نجات په نوم پوځي عملیات ترسره شوی وو او په احتجاج کې برخه اخستونکو ایو بلتن لایک خان اول د عملیاتو پر مهال په جندول بازار کې دوی بازارونه، مارکیټونه، پېټرول پمپونه او کورونه ورن شوی او دا تاوان په حکومتي کچه ومنل شي.
پرشن رای نجات څخه کوم نقصانات شوی دي، کورونه مو ختم شوی دي، مسمار شوی دي، دکانونه مو مسمار شوی دي، بازار مو مسمار شوی په دې بازار شډې زیات دکانونه وو، بارګینونه وو، پمپونه وو، دې سره سره هر قسم د بازار چې کوم ډیولپمنټ وا ټول ختم سولای. د موږ سب ډیویژن جندول چې واده د بیس په تور باندې استعمال سولای او د موږ تقریبا عربونو نقصان وسولای.
دغه احتجاج کوونکو نه هردی پنځه ورځې په احتجاجي پرلت پیل کړی وو او تر هغه وروسته اوس په ډی خان کله تیر څلور ورځې راسي میشت دي. یو بل احتجاج کوونکی ملک رافت الله وویل کله دوی غوښته ونه منل شوې نو لدی زیاته دوی بیا په شور ته دي چرته بچ د وزیر اعلی دفتر مخې ته احتجاج ریکارډ کوي او که هلته هم دوی غوښته ونه منل شوې بیا د پرلت لپاره اسلام آباد ته ځي او پر ډی چوک پر پرلت پیل وی.
یو بیٹنی متاثرین 25 دن وسوی چې په جندول شي درنه شوري وا اغه نه باد رالو موږ جی پی او چوک ډیر اسماعیل خان ته کچری په دغه باندې مسله نسوه بیا به موږ مارچ سی ایم هاوس پېښور ته که بیا الته مسله نسوه حال بیا به موږ اسلام آباد طرف ته مارچ کوو. هر چا نظر انداز کړی د خبرې ته موږ مجبور سو چې راووتو. د درنو د دښې موږ شوق نه ده خو تر اوسه پورې موږ سره هیڅ رابطه نه ده کړې ذمہ دارو کسانو.
حکومتي چارواکي د دوی غوښتنې جایزې بولي او وایي په دې اړوند سفارښتنې اعلی حکومتي چارواکو ته لیږلې او له هغه ځای نه چې دوی ته کومه لارښوونه وشي په هغې به عمل کوي. په قبایلي سیمه کې د آفتونو په وخت د انتظام برابرولو اداره پی ډی ایم ای ویل احسان داوړ وایي د کډوالۍ پر مهال دغه خلک متاثرین نه وشمارل شوي، ځکه له دوی سره څه مرستې تر اوسه نه دي شوې. عدنان بیټنای، وی او اے، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
د کتونکو مشغولول.
وایس اف امریکا جی واسطا سو مسلو او چاپیریال تستا سو د کیمرې پستر غکتل غواړي
تخپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایس کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیرا واتس اپ کړئ 001-202-153-1512.
خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه موضوعات لرو تاسو به وړاندې کوو. خو که تاسو د خبرونه غواړئ چې په خپل تلویزیون په کور کې وګورئ نو تاسو کولی شئ په یوټل سیټ 70B 103 چینل باندې د خبرونه وګورئ. د مهالزو یو بل مهم راپور ولورې ته چې په سوات کې د خیګڼې اداره د پرورش په نوم دا په هغې کې دا مهال 315 یتیمانو ماشومانو روز زنکیگی دا اداره چاپ رانسته دا او دا کوم ماشومان دی چه پا داغه یتیم خانه که روزل کیگی رازه چه داغه طول تفصیل واخلو او و گرو دا فیاض افر پا ویدیو راپور که
سواد کی داڑی گیڑی پا وقت کی دا وجلشو تنانو دا یتیم بچو دا سبق او ساتن دا پارا پا کال 2009 کی پا دوبای کی دا پاکستانیانو تنظیم پاکستان اسوسیشن دوبای او دا نورو انسان دوستا خلکو پا مالی مرستا جوڑا چوی اداره پر روش کی وز پسونو اتیمانان مجومان دا کور پشان جوان تی رئی او پا خاص کلگی سبق وائی دا پر روش اداره دایرکتر نی ملا پا دی اقلا وائی
پا دغه حالاتو کی چه سون خلق چی دین آغا دا غشوی دی زپلشیو دا آغه پا نتیجه کی پسونو نو بلکه پا زرگونو یعنی زمون دا سروی مطابق 2009 و 2010 پوری پا دغه دری کلونو کی تقریبا دا وو زرو نه دلز زرو پر ماشومان په سواد کې اعتماد نشو یو سو نو جوانان منګرا غون شو د پرورش ارګنایزیشن بنیادی کې خو دو
دوی چې د اعتمادانو ماشومانو ته په هاستل کې د اوسېدو خصو لوتنه ورکړې شوې دي او د سهار د بنګ سره د پاسې دورستو دوی په جمع منځو کې او بیا دینی سبق وای او د غیر رستو ناشتو کې او بیا ځان د سکول د پاره تیار کې د دې سکول یو یتیم ماشوم خوشبو چې پاس پرم ګریډ کې سبق وای دی وته وې
دلته موږ چې کله اختر یې موږ پیزار راکي د اختر جامې رالا کوي او نور کله موږ ټوټ پیسټ برش او صابون هم راکي او زموږ یونیفارم خیال هم ساتي زموږ یونیفارم خراب شي موږ نوی یونیفارم راکي موږ پیزار هم راکي او دلته ډېر خیال لاله ساتي
دوی وایي چې دی دار کې هغه ماشومان چې کور والله پرې سبق نه شي ویلی هغه ماشومان دلته داخلولی شي او دی دار کې 315 ماشومانان دي چې پکې 200 هلکان او 315 جینکۍ دي د دې سکول د ګریډ نه هم زده کوونکي عبدالله وایي
دلته کې زمونږ استادان چې دی هغه زمونږ ډېر زیات خیال ساتي او موږ له د مور او د پلار مینه راکوي له موږ ته د خپل مور او پلار هغه کمی نه محسوسیږي زمون ډیر زیات خیال ساتي
دا پرورش ډایریکټر وایي چې اوس دوی د خلکو په مالی مرسته شپېته کناله زمونږه اغستې ده چې هغه کې یو ودانۍ د قطر حکومت او بل ودانۍ صوبایي حکومت جوړوي چې لکه بل وایي هغوی د کرین نه خلاص شي دوی وایي چې دې ادارې نه وتونکي ماشومان چې نور سبق ویل غواړي د هغوی د تعلیم ټولو خرچه به هم دا اداره برداشت کوي او هیله لري چې دا ماشومان که کامیاب او د ګټې وټې خاوندان شي نو بیا به دوی د دې ادارې د نورو ماشومانو سره مالی مرسته کوي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو بیا د افغانستان ولورته او یوې بلې موضوع ولورته د طالبانو په اړوند چې د افغان طالبانو د حقانی ډلې مشر مرستیال مشر سراج الدین حقانی یو ویډیو خبره شوې و چې پکې لیدل کېږي چې هغه پلویانو ته خبرې کوي او پکې د طالب وسلوالو خپل منځي اشخړو د امادګۍ نشټوالي او انتظامی مسله په اړه خبرې کوي. د سراج الدین حقانی دغه خبرې چیرته او کله شوې دي دا نامعلومه ده، خو نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا په راپور کې زموږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
د حقانی ډلې مشر سراج حقانی دغه وسلوالو طالبانو ته په خپل وینا کې وای چې د تیرو دوه لسیزو راهیسې د هغه په خبره جهاد کې لاسته راوړنې به په تاوان کې بدل شي که چېرته دوی په خپل کار کې مخلص او ارادي سمې نه وي. د وی او ای انګریزي ورځپاڼې د خبر تر مخه حقانی خپل پلویانو ته په خبرو کې وای د نړۍ د مغروره طاقتونو غرور یې مات کړی او غواړي یو داسې ماحول جوړ شي چې چېرته دوی په آزاده ناسته کولی شي. هغه طالبانو تر جهادي دندو په سمه توګه د نه ترسره کولو زورنه کړې او مثال یې وړاندې کړي که اوس مجاهدینو ته ووایو چې مونږ ته ننګرهار کې د وردګ غزنی یا نورو صوبو څخه ضرورت دی نو کله کله دوی وایي چې خپل نمبر یې تیر کړی اوس ژمی دی مونږ به په سپرلی کې ځو. نو که ژمی وي او سپرلی وي نو ولې دا فرض نه ده؟ نو ولې تاسو ژمنه نه وکړي چې په هر حال کې به اطاعت کوو؟ هغه د ډلې پلویانو ته ویلي چې څنګه دوی خپل تنظیمي جوړښت پراخه کړي مخالفت پکې کېږي دا د تنظیم د یووالي دپاره د خطر سبب ګرځي. هغه خپلو وسلوالو ته ویلي باید ډلې د یو بل په ضد په سازشونو او پراپیګنډا ځان خبر وساتي. خبرداري کړي چې دښمن یې د دغو اختلافاتو نه ګټه پورته کوي او د دې بدمرغۍ یوازینی سبب ناامیدي نفاق او لبزي شخړې دي. حقانی ویلي د دې مقصد د پاره دی د خپل مشرانو خبر ومني که څه هم ځینې مشران یې خوښ نه وي. ځان ته وایي چې خپل خوخه به غلی ساتم، په ایمانداري او جذبې سره به خپل کار او اطاعت کوم. هغه په سیمه کې د شکایتونو تر لاسه کېدو خبرداري ورکړي چې د وژل شوو جنگیالو د کونډو او ماشومانو خیال وساتي. هغه زیاته کړي اوریدلې دي چې د وژل شوو جنگیالو ښځې د هغو رونو په زور د کور وشتي او په بازارونو کې خیرات غواړي. د امریکا سره د طالبانو تیر کال په فروری کې په دوها کې د سیاسي جوړجاړي د خبرو په اړه هغه ویلي چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د دغو ټولو خبرو سارنه کوي. په ساده ټکو کې هغه د لوړې کچې په هر خبره د شورا د غړو بیا د شیخانو سره مشورې کوي او بیا د پوره اطمینان وروسته قطر دفتر ته لیږي. هغه جنگیالو ته ویلي چې د قطر په دفتر د شک نه کوي او د دښمن د پروپاګاندا د نه ښکار کیږي. حقانی په امریکا د بے باورۍ تور لګولې چې د دوه د تړون سرغړونه کوي خو ټینګار یې کړی چې طالبان په دغه معاهده ټینګ ولاړ وي. هغه په دغه ویډیو کې په خپلو خبرو کې دا داوه هم کړی چې د ډرون ټیکنالوژي او میزایل یې ترلاسه کړی دي او خپل وسلوال قوت یې پیاوړی کړی دی. هغه ویلي که معاهده ماته شوه دې ځل به جګړه نوره سخته شي. خو د شخړو د حل یوې آزادې ادارې انډریو ویټیکنز د حقانی ډلې د نوې ټیکنالوژي وسلو په اړه ویلي دي دا د جنگي ستراتیژي نه زیاته د خپلو وسلوالو د حوصلو سیوا کولو خبرې دي. د ویټیکن ادارې په خبره پیغام په اصل کې د صبر او زغم دی چې وسلوالو ته وایي صبر وکړي او د تیر په پرتلې نوې وسله ترلاسه کړي ده.
دا د امریکا غږ دی و د ګرانوریدونکو لیدونکو خبرونه دوام لري. د محل زو یو بل راپور ولوري ته څنګه چې تاسو به هم په ورستۍ کې د دې شاهد وی چې په پښتنو سیمو کې د تشدد پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او په خاص توګه په دې تیرو دوه اونیو کې هم د افغانستان په جلال آباد ختیځ ښار کې چې درې خبریالان ووژل شوې او همداراز بلې لورې ته په وزیرستان کې څلور خوونکي وي د سکول یا د ښوونځي چې هغې وشتل شوې دي. راځئ چې تفصیل یې د احسان محمد خان څخه په دغه څېړنیز راپور کې واورو.
د تیرو سو نیو چې واری بیا ترګر فعالیتونو او بریدونو کې زیاتواله لیدل شوه. سړنکاران وای دغه د مذهبي توندروي او انتهاګرۍ په اساس خور شوه فکر دی چې دا ډول فعالیتونو ته وده ورکوي. د پېښور پونتون د امن او شخړو د مطالعاتو مرکز پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی وای پښتانه چې خپل کله هم په فکری توګه توندروي خوښونکي نه دی پاتې، خو دغه د پښتنو بدبختی ده چې د دوی سیمه ستراتیژیکی توګه مهمې دي او بیا د خپل ګټو د پاره وته د بهر نه دا ډول بیانیه راوړې شوې ده چې هم ځکه د دې په نتیجه کې د غلطه طرحګرۍ و د مونډلې
تر سوچ تاسو د ختمولو خبرو کا. نو په دواړو ریاستونو کې د دې ارګنایزډ انفراستراکچر خو کافي حد پورې کنټرول شوې دي او په پاکستان کې د حواله سره چې ارګنایزډ منظم فوج موجود نو هغه بیسس چې کوم د پاکستان خلاف استعمال دل هغه کافي حد پورې ریاست پاکستان کنټرول کړي، خو هغه بیسس چې کوم د پاکستان خلاف نه دي د هغه مختلف وجوهات دي چې هغه ته ریاست پاکستان هغه شانتي لاس نه دی چولې.
د پوخوانی قبایلی سیمې شمالي وزیرستان دننه چې هم تیره ونه سلور زنانه په ډزو وجلې شوې او بیا په یو شمېر نورو په خو کې د عادي وګړو نخښه کولو ترڅنګ پوزي او نیم پوزي عسكر هم په نخښه شوي. بلخوا په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر اسد خان چکزی د وجنې پیخه هم رامنسته شوي. د انډیپندنت پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز ډایریکټر محمد عامر رانوای پاکستانی چارواکي چې د ولس یو ځای کولو د پاره مذهبي عقیدې مضبوطولو او خپلولو په هڅه دي، خو د دغه هر څه کولو نتیجه بیا د دې پر ضد لیدل کیږي ځکه چې دغه مذهبیت بیا د کرکې د پاره کارول کیږي او د دې په نتیجه کې وسلوال یو واری بیا ځای مومي. وی او ای ډیوا سره په خبرو کې محمد عامر رانا اوایل
حکومت کو میرا خیال ہے کہ جو سب سے اہم جو کام کرنے ہے کہ وہ کچھ مذہبی انکمپٹنٹ جماعتوں کی طرف جو اپیزمنٹ کر رہی ہے اسے ختم کرنا پڑے گا.
مذہبی انتہا گری پہ یقینی تو گیا ولو یستن زدہ ز فکر قوم چی حکومت لکم کار کول پکارو اغد دغه مذهبیت یا انتہا گرو ڈلو پہ اڑ نرم رویہ ختم ولدی زکہ چی د دیر ڈلو سوچ او فکر مخنیوے ہاغ وقت کی دیشی چی حکومت بے لکمی ویاری دغه انتہا گرو لفشار بہر ازی د دی سوچ لرن کو پہ حق لخ پلکڑے شوی رویہ بدل کی نو حل بد دغه مذہب پہ نم خریدون کی تن روی او انتہا گرئی لارا نیول ممکن بھی.
د پاکستانی پوسټ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا چې تیره ورځ د سویلی او شمالي وزیرستان سفر هم تر سره کړي او ځای مشرانو سره د لیدلو په وخت کې د ترهګرۍ پر ضد په عملیاتو کې د هغوی قربانۍ او ملاتړ ستایلې ده. خاغلی باجوا په دې مهال وویل دغه سیمو ته تر ډیره حده قلاري او امن بیرته راغلي او د دې امن او قلاري قائم ساتلو لپاره ځای خلکو او انتظامیه لخوا به په ګډه هسوتا دوام ورکول کیږي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خو خو
که بل څوک یې کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کھڑی.
تاسو هم بدلون راوستے شئ.
تاسو هم بدلون راوستے شئ.
تاسو هم بدلون راوستے شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو په سیمه کې د مهال په کومو موضوعاتو باندې ډیر بحثونه کیږي په خاص توګه په پاکستان کې د مهال چې د سینټ ټاکنې روانې دي په دې باندې ډیر تاوده بحثونه دي. هم په دې اړوند یو مقاله تاسو ته مختار خلیل صاحب راخیستې ده او مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. تاسو په دې خبرونه کې وړاندې کوو.
نن د پاکستان په ټولو مطبوعاتو کې د چهارشنبې په ورځ د سینټ په خالی کېدونکو نشستونو د شبو ووټونو په حق له رپورټونه تجزیې او اداریې خورې شوې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان هم د سینټ په انتخاباتو خپل د سر اداریه لیکلی ده. ڈان د خپل اداریې په شروع کې لیکلي دي چې د سینټ د خالی کېدونکو نشستونو د پاره شبو انتخابونو کې حکمران پاکستان تحریک انصاف سخت غزار خوړلې دی. اگر که په سینټ کې د حکمرانه تحریک انصاف هم خزر پوری نشستونه شته دی، خو په دې کې واضحه بالادستی د حکومت د مخالفه سیاسي پارټو را روانه ده او د ډیرو خلکو په نزد د حکومت د مخالفه سیاسي ګوند د پی ډی ایم یو غټه کامیابی ده. ڈان لکھی چې په سینټ کې د اسلام آباد په دې اهم او مطلبی نشست د پاکستان پیپلز پارټۍ د یوسف رضا گیرانی او د خزانی د وزیر د عبدالحفیظ شیخ ترمن د مقابله وشوا. دا مقابله د سینټ د نورو نشستونو د پاره د کیدونکو مقابلونو یکسر جدا او ډیره اهم وا، ځکه چې د دې با راتلونکي وخت کې ډیره فیصله کن نتیجې را برسیره کیږي. په دې مقابله کې د مخالف سیاسي ګوند پی ډی ایم امیدوار سید یوسف رضا گیرانی یو سل یو کم او یا ووټونه واخیستل. هر کله چې حکومتي امیدوار د خدانی وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ یو سل سلور شپیته ووټونه واخیستل. د پنځو ووټونو دې کمی نه یوازې د پی ټی آی اعتماد جوړه کولی دی، ولی د پارټۍ دننه هم لوی اړې ګړې راپورته کړی دی. کوډان اخبار لیکي چې د پی ټی آی دننه حکومت کې شاملو غړو د وړاندې نه د یوسف رضا گیلانی د زوی د علي حیدر گیلانی د یوې لانجمنې ویډیو په خورېدو د یوسف رضا گیلانی د نااهله کېدو خبرې شروع کړې دي. اداریه لیکي اگر که د علي حیدر گیلانی په حواله خوره کړې شوې ویډیو د سینټ د دې نشست د پاره شوو انتخابونو لا په اخیری وخت کې د یو ډرامایي موړ ورکولو کمزورې کوشش ګڼلې کېږي، خو دا د ایوان بالا د پاره کېدونکو انتخابونو کې د پارلیمانی غړو د خرید و فروخت نه علاوه دوی له د دړکو ورکولو او د بوټونو د حصول لپاره د کیدونکو سازشونو او منصوبو څرګندونه هم کوي. دا اخبار خپله اداریه کې لیکي چې تحریک انصاف د په ډیره سنجیدګۍ سره په دې خبره غور وکړي چې دوی د سینټ دغه نشست ولې بایلودو. هر کله چې خپله وزیر اعظم عمران خان د دې د ګټلو لپاره ډیر پر امید وو. ڈان خپله تجزیه کې لیکي چې دا تر ډیره حده پورې ممکن ده چې د پی ټی آی دننه هغه کسان چې په حکومت او کابینه کې د غیر منتخب کسانو په بالادستۍ کلمی جوي، دوی یقینا چې د خپلې پارټۍ یعنی د پی ټی آی د دې ناکامۍ سبب جوړ شوي دي، ځکه چې د سینټ د انتخابونو نه وړاندې هم د پی ټی آی دننه سو سو وارې د اړي ګړي راپورته کېدو خبرونه خواره شوي دي. د غیر منتخب په مقابله منتخب لانجا پی ٹی آئی کی دا عمران خان دا حکومت دا جوڑی دو دا شروع رضونا راپورت دا خدا اختلافات دا سینٹ پا انتخاباتو کی پورا پورا راپڑا گشول. پی ٹی آئی با دا دی بائلات وی قیمت ادا کئی، زکا چی دا حفیظ شیخ پا ناکامائیں یو خو کارکن وزیر خزانہ دا حکومت دلاس اوتو او اغاون پا دا سی وقت کی ہر کل چی دا پاکستان معیشت تا دا محکمتیا دیر ضرورت تے.
افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه تا وکیږي او دا بیا کتلې هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا ډیو سره ملګری کېدی شئ، او کله نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
د ډی وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال د امریکای یوې مهمې موضوع ولوري تاسو پام راګرځو چې نن د امریکای په کانګرس ودانۍ د بریټ خطر امکان وو او د استاذ ایوان غونډه چې واغه هم نن ځندېدل د پدې اړوند غوړو تاسو سره ځینی معلومات او تفصیل شریکو چې موږ سره په خبرونه کې د سکایپ د لارې ملګری شوې د زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب سړی مشه په خیر راغلی پیر صاحب پیر صاحب یو خو دا چې د امریکای کانګرس ودانۍ ته د بریټ خطر وو د استخباراتي معلوماتو پر اساس بیا د پولیس محکمه هم دلته په واشنگټن ډي سي کې سخت امنیتي ګامونه هم اخیستې دي دا خطر د چاله له خوا څخه وو او د اساسو د ایوان غونډول وځندېدل
او چې دا خو پولیس پرون دوی یو خپل بیان شته خبره کړې و چې دوی ته داسې اطلاعات دي چې کېدای شي یو داسې ګروپ چې هغه کوشش وکړي نن په ورځ څلورم مارچ باندې چې دلته د کانګرس باندې دوی داسې کاروایی وکړي حمله وکړي او هغه په وجه دوی وایي چې موږ پولیس چې کوم نفری ده هغه زیاته کړې ده او نور مهم داسې ګامونه اخیستي دي چې دلته چکم امنیتی او حفاظتی چکم ګامونه دي هغه دی چې موږ نور هوا خستل او ور سره دا سورہ زوړان د دلته چکم اف بی آی دا هغه هدا سه ویلی چې دوی ته داسې معلومات را روان دي چې کېدای شي په 4 مارچ باندې کټاست هغه د 4 مارچ پر 0.1 درشم پورې به دا صدر به چکم هغه به حل په 4 مارچ اخستای اوس اغنه بعد بیا دا په 6 جنوري سره زنه خلک دی دا سه غړي چې کېدای شي صدر ترامپ نن تاریخ دی د حلف اخلي او دا داسې یو کانسپریسي تھیوري چې ورته وایي هغه دلته ده نو هغه وزن دوی دلته چې کوم استخباراتي ادارې دی هغه دا خیال وو چې دوی داسې اطلاعات ته چې خلک براغونډي شي د ورځ په مناسبت سره خو اوسه پورې داسې څه خاص هغه نه دی خو الریډي هه کوم وګورو دلته چې کله نه صدر بایدن هغه حل برداري و او ورجنه چې کوم ګامونه دی هغه الډی ډیر زیات سخت اخستل سوی دی نېشنل ګارد دی دلته د کانګرس ودانه چې کومه ده او باندې دوی پیرا کوي نو دا چې کوم اوس فار رائټ ګروپ ته یو نوم خو دی نه دا ورکړای خو هغه ګروپ چې کوم دلته وای نسل پرست هغه ګروپ ته او نه دوی وای چې دلته دوی خطر احساس کوي
پیر صاحب خپل په واشنگټن ډي سي کې څه لیدل کېږي څنګه نیولې دي دغه امنیتي تدابیر او کوم خلک راوتلي دي
نو خلک خو دلته متاسو چې زیات پولیس نن چې کوم بیان ورکړی دا دوی خپل نفری زیاته کړی دا سپیشلی دا کانګرس ودانې سره ولې چې دلته دا کانګرس سیشن شروع دا تاسو ور په خبر شه چې کوم هاوس اف ریپرزنټیټیو چې کوم دا هغه شه او نن دا خپل اجلاس کینسل کړی وو او د سنټ والا اجلاس چې کوم دا هغه اوس روان ده او د تډر مهم خبره کې چې لګیا دي دا کووډ 19 نه بعد چې کوم دلته سټیمولس هغه د یو پیکج اعلان کړي هغه باندې خبره روان دي نور ه خبرال دلته دوی نېشنل ګارډز خو الډی او تاسو ته چې کله نه د صدر بایدن د هله برداري پر چې کوم خلک راغلی وو او په 15 جنوري چې کوم حمله شوی و دلته ځنه کسان چې په کیپټل هیل کړی و نو هغه نه بعد ګامونه الډی ډیر زیات دوی اخیستې دي واښن نېشنل ګارډز دی پولیس ډیر زیات نه فریدا واغن علاوه داسې بریکیډ داسې سټرکچر چې هغه جوړ کړی دي چې کوم ځنه خلک ډیر نږدې نسی وتلل
سما دا ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب چې موږ سره رالې په خبرونه کې او دغه تفصیل مو شریک
ډیر مننه
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولې
تاسو هم د پاول کې دی دا چې نو اورې د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او په دې خبرونه کې نور موضوعګانې هم لرو چې غواړو تاسو ته وار په وار وړاندې کړو. خو بیا هم زو د پاکستان د سیاست ولورې ته چې د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم کورټ لس کسیزه بنچ د تیر کال شلم جون د یاد عدالت د پریکړې پر ضد د وکیلانو تنظیمونو او د جسټس غازی فایز عیسا د بیا کتنې خواستونو اورېدنه پیل کړې ده. راځي چې تفصیل یې د پیر ولایت شاسخه په دغه راپور کې وارو.
د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا په ضد صدارتي ریفرنس یا قضیه سره تړلې پریکړه باندې د بیا کتنې خواستونو اورېدنه کوي. د چهارشنبه یا شروع پورز عدالتی کاروای په محل هغه د بینچ څخه بیا غوښتلی چې بیا کتنې خواستونو اورېدنه د سرکاري ټلویزیون د لارې نیغ په نیغه وښودلی شي. تیر کال سپریم کورټ په برتانیا کې پټې اساسې لرلو په تور فایز عیسا په ضد حکومتي ریفرنس د ججانو محاسبې لپاره جوړ سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلو پریکړه رد کړې وه. خو دې سره بیا لس کسیزه بینچ کې اوو قاضیانو حکومتي ادارې ایف بی آر ته لندن کې د اساسو په معامله د فایز عیسا د ښځې او د هغه د بچو نه د پلټنو حکم هم ورکړی و. د وکیلانو تنظیمونو د فایز عیسا دریز دی چې سپریم جوډیشل کونسل د کم قاضي د کوروالونو د پلټونو واک نه لري. په دې حکله د اسلام آباد بار کونسل غړی او د سپریم کورټ وکیل قمر سبزواری صدا سے وایي،
جو کچھ بھی اس وقت قاضی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں rather than in accordance with law.
دا وخت د فایز عیسا سره چې سکیږي دا د کم قانوني عمل نه زیات د چا په خواهشاتو باندې کیږي. کمر سبزواری ویل چې سپریم کورټ صدارتي ریفرنس په دې اساس ختم کړو چې د دې بنیاد ناجایز ده، نو بیا په کم اساس د فایز عیسا د کورنۍ نه پلټنې کیدلی شي. د وکیلانو تنظیمونه دا تور هم لګوي چې سویلین چارو کې د فوج د لاسوخنې په ضد فیصلې جاری کولو په سر فایز عیسا زورولي کیږي. د قانون پخوانی مرکزی وزیر افتخار ګیلانی وایي دی کې هیڅ شک نشته چې د مذهبي تندرو ډلې تحریک لبیک اسلام آباد کې احتجاجي پر لټ خوراولو سره تړلې قضیه کې د فوج غیر دستوري کردار نه ښکولو په سر فایز عیسا زورولي شي.
ټول نه جګړه مخ شروع شوې ده قاضي صاحب خلاف شروع شوی ده، هغه د دھرنا کیس کې هغه ججمنٹ ورکړو، هغه کې هغه سویلی و مام دا اگزیکٹلی آرگیومنٹ شو پر راجو ګور چې هغه ویلی څه دي افغان پس هغه دا ویلی دي چې هر اداره دې آئین مطابق کار کوي. بس دومره خبره کړې ده په دې خبره خپه شوی دي زورور خلق چې الله جی دا څنګه وایي آئین سوچته وایي مو خپل خوښه ده. نو ما ته خو دې نه علاوه بل خبره رخ کړې.
فایز عیسا د اړی ګړی ښکار بلوچستان صوبې سره تړاو لرونکو دا وخت سپریم کورټ یوازینی جج دی، او په راتلونکي کې د هغه د سپریم کورټ د چیف جسټس یا مشر قاضي جوړېدو قوي امکانات دي. یو عام تاثر دا هم دی چې د هغه دغه منصب ته رسیدو په لار کې خنډان اچول کیږي، او د دې ممکنه اثراتو په هکله د هیواد په کچه د بشري حقونو تنظیم ایچ آر سی پی عمومي سکرتر حارث خلیق صدا سے اندېښنې لري.
ایک منفی میسج جائے گا اور یہ پاکستان کی جو فیڈریشن ہے
هغه خبرداري ورکوي چې چریدا سي او شنو ډیر منفی اثرات به غورځيږي، او دا به د پاکستان د مرکز لپاره زیانی وي. حارث خلیق ویل هغه د ججانو میډیا کې د خبرو یا بیان ورکولو په حق کې نه دی. خدا به هم کتلوي چې حکومت د فایز عیسا سره بل سلار نه دا پریخي. بلخوا مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د فایز عیسا او د وکیلانو تنظیمونو لخوا د بیا کتنې خواستونه د حکومتي موقف ګټه بولي. مرکزی حکومت دا دریځ خپلوي چې ایف بی آر د سپریم کورټ حکم عملی کولو لپاره د فایز عیسا د ښځو او بچو نه پلټنې کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې بیلابل سیاسي او ټولنیز موضوعات لرو تاسو ته وار په وار وړاندې کوو د ملتیا څخه هم هم مننه کوو چې تر دا دمه را سره په خبرونه کې مالیاز زو د لوبو یا سپورتس ولوري ته چې د پاکستان کرکټ بورډ په دې هواز کې د سوپر لیگ د روان شپږم پړاو سیالیو د سملاسي ځنډولو پریکړه کړې ده. راځئ چې په خبرونه کې تفصیل واخلو. د کراچۍ څخه د ډیوی خبریال زموږ همکار فضل عزیز څخه چې د سکایپ د لارې را سره ملګری شوی دی. ستړي مې شو په خیر راغلی فضل عزیز صاحب.
ډېره مهرباني منظر.
مننه افضل. دغه سیالۍ ولې ځنډېدلې دي که دغه تفصیل یې واورئ د لیدونکو سره شریک کړو؟
منظر په کراچۍ کې چې د پاکستان سوپر لیگ شپږم کې سیالي روانې وي نن ځنډول شوې دي. دا روس له هغې ځنډول شوې دي چې د پاکستان کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو یا مشر نن یوې خبرې غونډې ته وویل چې په 20 فروری د پی ایس ایل په شپږو لوبغاړو په اوو لوبغاړو کې د کرونا مثبت معلوم شوی دی. کرونا د هغو معاینې شوي هغه مثبتې معاینې ته راغلي دي. دا غي ورسته دی ویل چې بیا په نورو لوغاړو کې هم داسې معلومه ده چې په هغه کوم کرونا په تیزی سره خوريږي د دې د نه لرنه. دا غي ورسته د پاکستان کرکټ بورډ د پی ایس ایل چارواکو او د پی ایس ایل کې چې کوم شپږ لوبډلې لوبيږي دا غي مالکانو په شریکه دا فیصله وکړه چې دوی په سمدستي توګه باندې د پی ایس ایل د رواني سیالۍ وسودري د نامالو موخته پورې دی. بیا ونول چې دا پی ایس ایل دا سیالي په بیا تر شروع کیږي. خدای ضرور ول چې د پی ایس ایل دا کمې پاتې سیالي چې دي تر اوسه پورې چې کمې شوې دي د دې نو وروسته چې کمې پاتې سیالي دي هغه به وروسته کول شي. خدای غیر لپاره کوم نیټ اعلان نکړه.
فضل عزیز به آیا د دغه لوبغاړو نمونه مخې ته راغلي دي اعلان شوې دي او کنه؟ په دې کې څوک دی؟ آیا غیر ملکی لوبغاړي هم شته کنه؟
منزا ویل کیږي چې په دغه لوغاړو کې چې 100 کرونا شوی دی او هغه بیا قرنټین کړی دی جدا کړی دی په هوټل کې ځان ځل نزینو ته دغه نمونه نه ریول شوی. د پاکستان کرکټ بورډ د پی ایس ایل چارواکو او دغه لوګډلو کوم مالکان چې دغه لخوا دغه لوغاړو نمونه نه ریول شوی چې دا لوغاړي څوک دی د کوم هیوادونو سره تعلق ساتي. خو دومره ویل شوی دی چې په دې کې بارني لوغاړي شته. دا ځای میډیا یا د پاکستان مطبوعات چې دي هغه دا خبر ورکړي چې په دغه لوغاړو کې چې کرونا شوی دي په دې کې بارني لوغاړي شته. ځینې راپورونه دي چې نن درې لوغاړو یې کرونا شوی دي، پای کې دوه بهرني دي. ځینې بیا وایي چې په دې کې شپږ بهرني دي، یو د پی ایس ایل یا د عملی یو غړی دی. خو دا کرنه نه معلومه چې څومره لوغاړي کرونا شوی دي، پای کې پاکستانی څومره دي، پای کې بهرني څومره دي، د کوم کوم لوبډلو دي. ځای مطبوعات دا خبر ورکوي چې چارواکي نه ورکوي.
د کرکټ مینوال په دی باندې څومره خفګان لري؟ آیا په ټولنیزو رسنیو باندې مداسې لیدلی او ته په خپل فضل عزیز صاحب آیا کرکټ ګوري؟ نو دغه د پی ایس ایل لوبې تاسو فالو کوي؟
هو، دا کرکټ مینوال منظم تاسو ته وایم چې دا سیالۍ کله پیل دي نو پاکستان کرکټ بورډ او د پی ایس ایل چارواکو په شریکه باندې د اعلان کړی چې د کراچۍ کم نېشنل لوغالي چې دی پای کې د 3000 نندرچان کولای شي چې هلته کینی او لوبي وګړي لکه وړاندې سي کتل شوی دي. د خو د دې اعلان کو چې د کرونا پیخې یو څه کمی دي نو 40% د خلکو ته د تلو اجازه ورکړي چې اندازا نو گزارا یا خو شوخه دومره شمیره جوړیدا خلک ورتل. په دې وروستیو سلور سیالو کې بیا د پاکستان د حکومت لخوا چې د کرونا ول شو چې کرونا پیخي نور کمیږي نو دی د 50% پوری اجازه ورکړي چې نن درچان کولای شي چې الته ورشي خلک به ورتل. دا دې ته ویل چې ماسکونه اچوي، سینټایزر ځان سره وړي. اوس خلک په دې باندې خبرې چې دی کرونا ول چې کرونا کوم شوی ده دلته بیا په لوغاړو کې په عمل کې نورو کې څنګه دا دغه تورول کې د کرونا نو مینوالي یقینا خپدي خو دی وته هو دی کې به ټیکټونه چې کوم خلکو اغستې او هغه ته بیا د پاکستان کرکټ بورډ ویلي چې د 500 نه تر 500 روپو پورې خلکو دې سیالو د دین د پر نندارو د پر ټیکټونه اغستې هغه ته ویل شي چې دوی ته به دا پیسې واپس ورکړي. نو مینوالي یقینا خپدي خو چارواکي وایي چې دوی به لکه د پی ایس ایل پنځم په څیر دا سیالي چې دی دا به یو سم درسته چې حالات خشي دا به بیرته رواني.
فضل عزیز صاحب خپل د کرکټ بورډ د خوا آیا ویل شوې دي چې دغه لوبغاړو ته څنګه کورونا ورپورې شوې ده؟ آیا ایس او پیز یا کوم چې احتیاطي تدابیر و د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هغه په پام کې نیول شوې دي او که څنګه؟
زما د پاکستان کرکټ بورډ د چارواکو سره په خپل خبرې شوې وي. دوی ویلي چې د پدی پی ایس ایل کې لوبېدونکو لوبغاړو د عملی او د دې سره اړوند څومره خلک چې دوی دو سوا سلیر شراغی نه شاوخوا کم زیات دا عمل د دې لپاره یو اصطلاح یو لفظ یا یو جمله یو تورې ویلو چې بایل سیکیور ببل دی وته ویلو بایو سیکیور ببل. بایو سیکیور ببل مطلب دا چې دا سلیری دو سوا سلیر شو شاکسان پدې کې لوغاړي پدې کې د عملا پدې کې څومره خلک چوندې دې برچا سره ملاویږي. نن هم دا پښتنې راولاړ شوې وي د پاکستان کرکټ بورډ او د پی ایس ایل په چارواکو باندې چې د دې خلکو سره په هوټل کې په لوغالي کې په لار کې په تګ راتګ کې دې سره څوک ملاویدل نه بیا دا څنګه دې ته کورونه ولګېدا. د پاکستان کرکټ بورډ چیف ایگزیکٹیو هغه ویل چې دوی په دې خبرې پلټنې کوي چې دا کرونا د څنګه لګیدل په دې کې ځینې داسې ویل کېږي چې ځینې لوبغاړو د عملی ځینې غړو د ځایي خلکو سره لیدل قتل کول ملاقاتونه کول نو هغه دوی چې دوی د پلټنې کوي چې کوم ځای لګیدل دا به معلوموي.
سمه ده ډیره مننه فضل عزیز صاحب د دغه تفصیل څخه.
استاسو ډیره مهرباني کورودان.
زه چیوا خزایم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان بکراچی کې اوسېګم او سبق هم بکراچی کې ویم.
زمانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
پرونه دوام لري. ګرانو اوریدونکو د مهال زو د روغتیا په باب یو بل راپور ولوري ته چې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او شاوخوا 1500 د پولیو ضد کارکونکو احتجاج نن په دریم ورځ هم په اسلام آباد کې د دغې ادارې و مخې ته دوام لري. دوی د ډبلیو ایچ او څخه په خپلو نوکریو بحالي غواړي او تر هغې به احتجاج جاري ساتي تر څو چې وایي غوښتنې نوی منل شوی. راځي چې درشد حسین دغه راپور په ګډه سره واورو.
د صحت د نړیوالې ادارې شاوخوا 1500 د پولیو ضد کارکونکي د تیرو درې ورځو راهیسې اسلام آباد کې د ډبلیو ایچ او د دفتر مخې ته په احتجاج ناستي. دا احتجاج کوونکي د صحت د نړیوالې ادارې هغه کارمندان دي چې په ګرد هیواد کې د یونین کونسل په کچا د پولیو ضد مهم کې برخه اغستله او اوس ډبلیو ایچ او دغه کارکونکي د نو کرونا ګوخه کړې دي.
د ودرې داسې سی پی او دي چې هغه باقاعده شهادت حاصل کړه د تشي لپاره د دغه کوم بچیو مستقبل بچکولو لپاره دوی دغه خطرناکې بيماری نه بچکولو لپاره دوی خپل جانونه وقف کړي دي. د دوی ماشومان نن یتیمان دي. ډبلیو ایچ او له طرف نه یو پین یو روپۍ دوی ته نه ملاو شوی. نو دوی باوجود دې چې موږ دومره قرباني ورکو دوی موږ فارغوي.
دا احتجاج کوونکی وای چې د پولیو ضد مهم کې دوی مهم کردار لوبولې خو زیاتوي چې اوس هم د پاکستان څخه د پولیو وایرس په بشپړ توګه لا نه دی ختم شوی. ولی مطبوعات د دغه ادارې د چارواکو د خولې لیکي چې دوی سره په پاکستان کې ټول کارکونکي عارضی دي او چاته هم په ښه نوکری نه ورکوي او ډبلیو ایچ او به کوشش کوي چې دغه کسانو ته په نورو څوکو نوکری ورکړي.
دا نوکری هلته چا نه کولې. یو چام دانو کړي ته ریسپانس نه ورکولو. ما غاړه ورته کېدله هلته ما کار کولو. زه بارډرم کراس کما دا کمردین بارډر نه دی. دلته زمون کسان کار کوي. دلته کې کلاسې پلاس رم بارډر لګیږي. دلبندین دلته زمون کسان کار کوي. ما به خودی په ډیره سخته کې کار کړی دی. هلته چا پولیو ګر سره په زندل نه پولیو ما دې خلکو ته ورسوله. نن دې خلکو زه ختم کړم په کم بیسي ختم کړم.
تو هم انکو کیا کھلائیں گے.
تر دې دمه د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د چارواکو او د احتجاج کوونکو ترمنځ سو واري خبرې اترې شوې خو لا تر دې دمه ناکام دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
یقینو
ازادی او مرکی با زن تا یو لار خوخوم ما تا پتوا چکز زن دا یو نبیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بل سو کی کئی او کنا تهی کار صحیح
دا هر انسان وان باید دا بل لپارا یو مثال جوسی
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستی سی
تاسو هم بدلون راوستی شی
تاسو هم بدلون راوستی شی
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
دا د امریکا غږ خبری خبرونه ده. ګران اوریدونکو او لیدونکو دغه خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اورئ. تاسو کولی شئ چې د ډیوی ټولې ټلویزیونی خبرونه اوس په یوټل سیټ 70B 103 چینل باندې هم وګورئ، او په ځانګړي ډول که غواړئ تاسو په سهارنۍ خبرونه کې په بی بی شیرینو کې برخه ولرئ نو تاسو کولی شئ چې خپل ټلیفون راواخلئ او د ټلیفون د لارې د کوربانو سره خبرې اترې هم وکئ او د خپلې خوښې موضوع باندې وغږیږئ. او همداراز کولی شئ چې د ډی وی ټولې ویډیوګانې ویډیوي راپورونه او همداراز نوري لیکنې د ډی وی په ویب پاڼې په فیسبوک په ټویټر او همداراز په انسټاګرام باندې وګورئ او ولولئ. دا مهال زو د یو بل راپور ولوري ته چې دریم مارچ ټوله نړۍ کې د موسیقي د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دغه شان یو دستور د پیښور کې د سندرغاړو پوهانو هم جوړه شوې وه چې پکې د موسیقي په اهمیت باندې خبرې اترې شوې دي. سندرغاړي راشد خان په دغه مهال دی وسره په خبرو کې ویلي دي چې د پښتنو زرګونو کالو تاریخ کې موسیقي ډیره یو واضحه برخه ده، خو د بده مرغه د لسیزو راهسې پښتانه په منظم ډول د موسیقي نه د لری ساتلو هسی روانی دی. او وای چیرته چې موسیقي وی هلته به سوله او مینوي. راځي چې د مدرسه شالغه خولای راپور په ګډه سره وګورو.
د موسیقۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه خوندور پروګرام هنري ټولنې نومي تنظیم د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې او کلچرل جرنلست فورم په مرسته د پیښور نشتر حال کې راجوړ کړو چې پکې پوهانو په انساني ژوند د موسیقۍ په ارزښت پلي مقالې وړاندې کړې. په دغه مهال موسیقۍ کې د پیښور پوهنتون د پی ایچ ڈی سیړونکو او سندرغاړي راشد احمد خان ډیوه دوای کمې ټولنې کې چې موسیقي پیاوړې وي هلته به سوله مضبوطه او مینه زیاته وي.
زبا دوم چې په لایف کې د موسیقۍ یو ډېر غټ اهمیت دی د انسان لپاره، ځکه چې کومه کائنات ته وګورو نو دا هم په یو ریدم کې په یو ټون کې روانه ده. که داسې موږ قدرتي موسیقي وګورو، داسې موسیقي لکه داسې موږ سره دغه شته چې راګونه دي مختلف قسمه، چې ته هغه یو انسان ته ووایې نو هغه خوشحاله شي، یو بل راګ دی چې هغه ورته ووایې نو خپه شي افسرده شي. نو داسې دا یو ډېر غټ اهمیت لري په موسیقۍ کې. چې کوم ځای کې موسیقي وي نو هلته به تاسو وګورئ چې کوم ځای کې موسیقي وي. په دنیا کې په کم قوم کې زیات تر موسیقي وي، خلک موسیقاران ډېر وي، نو هلته امن وي او مینې وي.
وای د پښتنو د زرګونو کالو تاریخ کې موسیقي او ګډاګانې د پښتنو د کلتور برخه پاتې شوې دي، خو د تیرو څو لسیزو راهسې په منظم ډول هڅې روانې دي چې پښتانه د موسیقۍ نه لرې وساتل شي. خو د دې باوجود پښتانه موسیقۍ سره مینه لري، لکه سندرغاړي میرمن دلراج چې په دې موقع د خپلې خوشحالۍ څرګندونه سره داسې کوي.
ډېر زیات خوشاله یم نن چې په موږ باندې د ډېر سختو نه پس یو داسې د خوشحالۍ موقع راله، د خوشحالۍ ورځ راله چې په هغې کې زموږ ټول استادان چې هغه که شاعران دي که سندرغاړي دي که د میوزیک سره څوک هغې نو ټول استادان پکې ولیدل، هغې سره پکې لیدل کتلو شو. او دا زمونږ د پاره ډیره د خوشاله خبره ده.
دل راج زیاته کړه که هر قسمه مشکلات په خود خپل جبی کلتور او موسیقي خدمت په جاری ساتم. د غرض یو شوق یې سندرغاړې عدل محمد خټک وای د ځواني نمې موسیقي سره شوق او خود کور نه اجازه نه و. اوس هم را ته مشکلات شته خو سندري ویل به جاری ساتم.
نو ما ته پلار وی چې نه دې پنت باندې ز ډیر بدر دی راته وی چې بیا کله ما یو سو سندري وی په دې اوس د 50 ایئر نه بعد زما اوس 63 کال کې زره وانی. نو بیا زما بچو خزی ما سره لانجې کولې چې دا مکه وو خلک را لپی غورونه کوي. نو زبو ته ما وته شارټ دوي چې اول زما پلار جام دیو نه زما پلارو ما زامن ته چې زه و زما پلاران مې جوړېږي ز پلارم پخپلا زما مخه ته مرازه بس اوس یو منل چې پلار دی او زما موسیقي سره شوق دی.
دغه دستوره کې موسیقي سره تړلو تنانو ویل هنرمندانو لپاره تاریخي ډبګرۍ بازار تړلو سره ټول نړۍ ته د پښتنو په حق د منفي سیرې خودلو پیغام ورکړی شو. خدای ویل حکومت چې ګنټاګر بازار کې د سیلګرۍ د ود لپاره کم فوډ سټریټ جوړ کړی دی دا غي بالا خانې د هنرمندانو ته حواله کړی شي ځکه چې سیلګری د کلتور نه بغیر نیم کړی ده. د پروګرام پای کې هنرمندانو د خپل فن مظاهره وکړه. د همکار هاشم علی سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د مهال زو د یو بل راپور ولورې ته چې د احسان دانش نومیږي او دا د بایوګرافیک یو آرټست دی هنرمند دی راځي چې د سره احسان محمد خان خبري کړې دي انټرویو ور سره کړې ده تاسو ته دغه ویډیو وړاندې کوو.
دا وخت د یو داسې مصور د یو داسې انځورګر او آرټست سره ناستم چې ډېر ځانګړي صلاحیتونه ورته خدای بخلی دي. دغه صلاحیتونو کې یو بایوګرافیک آرټ یا ژوندلیک د لارې عکسونه او انځورونه جوړول دي. د د کار پاکله هم د سره خبرې کوو خو د ټولو لومړی زغواړم چې د خپلې خپلې د تاسو ته خپل پیژنګلو وکړي.
احسان دانش سبزی مینوم دی سوابی سره تعلق لرم او په اپټاباد کې مشته ما او ته انځورګری سره کوم تعلق یادوي انو ته 2010 یو لسم نه ما سٹارټ اغسته ده مدنو سپورې کار کوم.
سندانش سب درته وای چې تاسو دغه کوم هنر دی دا آیا د ورکوالینا کنه ورستهوم د روان کو او چرته نه دغه زده کړی وکړي؟
دا خبره لکه ریګولر کیږي چې د ماشوم والی نه کار ما کولو نه لکه ما خپل یاد دي چې کله زه دور وړکیو ما چې ما خپل ځان عمره کارټون جوړولای شو کنه. نو کار مې د وړکوالی نه کول خو استاد باقاعده نه لرم کنه. هغه په سب د فیملی دغه ویل شي چې هغه د وجه لکه مونږ ته مشکلات دي چې مور پلار نه غواړي چې یو ماشوم چې کوم دی نو یو آرټست جوړ شي یو انځورګر جوړ شي. نو بیا چې کله لوی شوم نو بیا مې باقاعده کار ته کار وویل چې کله خپل د کټې وټې برابر شوم.
دغه کوم چې ستاسو دغه ځانګړې بیا یو هنر په دغه کې د نننه د خدای د کوم صلاحیت راکړي د ژوندلیک په دې اکله راته وایي چې تر اوسه پورې د کومو پښتنو اتلانو تاسو دغه انځورګری کړې ده؟
ما باچا خان حمزه بابا گجو خان بابا او کالو خان ما نظام ریسرچ روانو خو بس هغه تاسو ته پته راشي اوس حالات ته شانتي دغه نه دی برابر. او حمزه بابا شو خوشحال بابا شو حمزه شینواری شو گجو خان شو باچا خان دې ډیر مخکې ما وینا کړې و چې ته دی باندې کار ان شاء الله شروع کوم نو الحمدلله هغه کې ډیرو باندې او نور محمد ترکی شو دا غي انزور ما جوړ کړ دی. بیا په کې دا بایوګرافیک ریسټریکشن دا راتلو چې لکه صرف هغه اتلانو باندې ما کار کولو چې کم وفات شوی دي دا غي نه پس بیا ما چې کم دنو په ژوندو باندې هم کار شروع کو چې پاره کې د خیال محمد ونی چې کله منځل کېدنو ما هغه ته سکچ تیار کو. بیا دا یو بل ملګری راته وویل نو دا شیخ تمیم ما ته انزور جوړ کو نو دا سی بیا رو رو چې کم دنم بیا زه ژوندو طرف ته هم را لم چې لکه کار کې چې کم دنو باونډریز پاتې نه شي ځکه چې آرټ چې کم دنو هغه ته حدودو محتاج نه ده کنه.
ساده عکس چې کله جوړیږي انزور چې جوړی یو انزورګر هغه هم ګران کار دی. بیا تاسو د ژوند لیک دننه هم مطلب یو خدا چې د هغه د ژوند پاکله د هغه حالات د هغه ژوند د ټول معلومات راغونډول او هغه بیا په یو انزور کې راغونډول سمره وخخلی دا خو ډیر ګران نه وی.
ګران کار پته باندې ته چې لکه اوس کلا انسان پریکټیکل لایف تراشی نو ډیفینیټلی د ژوند بلا ضرورت دی او بلا کې سی دی. نو زما هو کوشش دی چې زغې سره اړیکه ولرم چې کم خلک شي کم دنو اغه ریسرچ اس کوي او ما سره چې کم دنو بایوګرافي ډایرکټ شیر کی. او ما حمزه بابا باندې چې کله کار کولو نو پاغه باندې صرف ریسرچ باندې زما شپږش رزه لګېدلې وي چې ما شپږ ګنټي و ګنټي به ما ویډیو کتا بیا به مې لیکله
د جی وی ګرانو لیدونکو او ورېدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل. از ستاسو قربانه منزه شهید ستاسو نخله اجازه او تاسو په لوی الله سپارم سلوړه او آباد اوسئ.